روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو ښه انټرنیټ لري، کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسي. 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واس نلرینو لاند مسکال وکیا لاند اړیکونه سیم مخ به بیرته تاسو سره اړیکونه سو دا شمیرې د 00422115401 بل نړیواله شمیره ده 00422115401. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باس لدینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکه د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنې خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسه کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایي اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کېږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هېوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضی مونږ ودومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، که مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا که مخ ته څیرې ته د انسان وګوري یو قسم څیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د ماګزیلا چې ورته وایي دا غټیږي، په غوښو کې تغییرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص په دې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کم اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیان دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات، خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو خفیف وسیږي، یو متوسط، یو شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایی شیب کې پیدا کیږي، او دغه مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی په شکل د متوسطه چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو د خوا، د یو صحي مرکز د خوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي، تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدي ته په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا په ظرف دوه کال درې کاله چې وینه ورکول کیږي، دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي، دا به خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر او دا تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي او ټکان د زړه پیدا کیږي. همچنان دا مریضان کیدلی شي چې هډوکي پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بی اشتیایی رنگ زیر اوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه په بدن که زیادی گی آقا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکړي. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي ژوند ستمنی پروګرام اوري.
خدای پاک دې ایمان قبول کړه. محترم عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای صاحب الحدا کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب.
اتل سه محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کوي چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اخته وي؟
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ده. لم خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کومندې کې اکثر انسانان چې په اخته دي. لودین صاحب محترم خبره ده چې چې اکثره دغه ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما د ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی نه ورکې. مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې. نوزما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلې هغه د مال نه ورته سره کې د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر شې دي. نو هغه د سی مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوته کیږي. نو کچيري داسې د امیده مال یا داسې دغه وینه سره سي ډیر سره سي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کیږي لکه هغه وینه. ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومه په دغه باندې اخته ده د وینې په کمبود باندې وسخه اکثره تاسو به تر معلومات ته چې په ساره مند کو کې د کسان ته چې روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري. نو کچيري د سي په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال دغه غټ نارینه کسان یا شزینه چې د وینې د کمبود سره مخامخ نور بغیر د ادمي د مال یني او دغه شان چې مثال د دواې په کې د سي نور شي چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه دوه پښتنې کې ډاکټر ته محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب.
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پښتني مو پزړه پوره وي او روسه به ډاکټر سي برت جواب ورکړي. راځي چې یو بل وريدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ د غوريدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکي تاسو غاګ موږ لرو. مهرباني خا فکر کوم د دې وريدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روح نشول موږ هم ونس کولای چې د غوريدونکو غاګ وور وريدونکو ککله واتس اپ ته اړي کني سي نو هڅه وکي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدونکو مخه هم ونني سوزکه که تاسو اړی کني سي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو اغنا ورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړی کوي سي. پرال اتل سه بړی کني ولی ول هلمن ډاکټر سپت بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر سپ اتل سه دوا پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل سپ.
نو اتل سپ ته هم سلامونه وړاندې کوم. دو ډیر ښه پښتنه وکړي. خو دغه وینه چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ايرن ديفيشنسي یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي، هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکړي.
هو هدف دغه ینه به وي ډاکټر صاحب، دغه ځیګر
ینه منظور یې همدغه ځیګر دی،
ځیګر وو ځیګر، ځکه وینه خو
ځیګر ورکولی شي، اما د وینې ورکول خو په اسلام کې هم په طبابت کې هم حرام دي، چې دوی ینه همدغه ځیګر ته فکر
کوي. هو ینه همدغه ځیګر ته وایي بالکل، یعنی دغه ځیګر ورکول هم ډاکټر صاحب تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه؟
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعضرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي، غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه دپاره باید ورنه کړ شي.
بله، او د دوم پوښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل صاحب دا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي، یا په یو ډول سره د وینې کرویات ورته پیاوړي کوي. هغه کسان چې په تلاسیمیا په مجموع کې په کم خونی اخته دي، غو لپاره وای د مال لینې نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د ینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کم خونی اخته دي یا هم د وینې وسپنې کمه ده، غوی لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسیمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، روزو دې موضوع ته چې د کور مراقبت وایي، مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت وکړي او څه رقم دغه ساتنه وکړي، دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي، ورته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دی چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایټس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې پنوموکوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دا خو دوی باید ډېر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی، که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، بل اوریدونکو یې راخلو، ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشه، کوم ځای نه مالی کني ولې، او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام، اسدالله لوجن صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درس
خا. اسامه له کجکی نه، ستړي مشه اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د توال چې مال د ډاکټر صاحب د پښتنه د چې مال زما په ځینې کې په دوه کې ډیر ویني کې او په جیم کې لا سکان کوم وخت ویني کې ژوسته منه چې شروع وسله ډیر وخت نه کېږي چې ویني کېږي او په دوبې کې به ښه پاتې وي، یعنی چې او دا څو کم بیا مې تازه ویني بیا مارسي، او دا څو کم به ښه په تکلیف کې به ښه داسې په سر پازه دی نه چې دا څو کم سره
ښه. اوسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته له ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی وي؟
نه ښه، ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک و، دغه ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره سره سره وای که څنګه بارول چې ستا پازه زخمی ده، واسلینګ ور واچو مال یا خو دغه یو وار خپل د ګرمۍ د لاسه د پازه ویني کې مال خو په سره ژمی کې په یخ کې سار وخت چې اوداس کوم چې لاسي چې سړی د یخ د لاسه لاسونه نه سل ته ولاغه واکه لازم پازه ویني، نو دا خو د ګرمۍ د لاس نه ده بارول چې پازه یې خراب ده، خو سم دوا را نه کړنی ته راته وای.
و سلامات سی رادیو واوري، حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وای، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړو، ستړي مشي تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی.
خیر یې سرور شخه، وخت په خیر دی ملګری شدین.
ډیر مننه ټول خو، تاسو کوم ځای ناړي کني ولې، او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د علمن نه میاړي کني ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره تاثیر نه پر لري، د پستونی کې بس یو دا رقم دی، کله یو میده میده ګرمه کې دانی چې پر راپورته شوی دی، یعنی هیڅ رقم ګر سره نه وړم نسی تیرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یوه عامه یا همشایه ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفالو متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېره خیر وسئ.
سلامت اوسئ، کور ودان، خیر وسئ چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه، بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن سره اوریدونکي له هلمند وو.
بله اسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یوه پرده ده په نوم د مخاطی غشا ورته وایي. هغه په هم په ګرمي کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطی غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي، نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي. هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې وری پرې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کیږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضې مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونبینی کیږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري. او که چیرې خپل ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث د خونریزی کیږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کی، انشاءالله ماسک استعمال کی، د پوزه به ښه شي، خونریزی به ودرول شي. او دویم پوښتنه کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم که سرې نقطې دي، څه رقم دي، او د مشکلات قرطولو یا د اوبڅکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډیر غوړ ونه خوري، ډیر خواږه شیان ونه خوري، ډیر ساړه شیان ونه خوري، او ډیر داغ ونه خوري، او ډیر تند تیز ونه خوري. دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونای تازه اوسیږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونای تازه کیږي، دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځ ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامات او سپیدې له چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وي، او په دې باندې عمل وکي. او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. مهرباني وکړئ سړی مشه ډاکټر صاحب ته منې پروګرام.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. مدا پوښتنه ده چې چای دې ډېر څکم، دا خو څه د ورځې بری څلور ترموزه چای څکم، دا خو به موږ ته نقص نه کوي، دغه مې پوښتنه ده، نور سوال نه غواړم.
خا کور ودان سلامات اوسې د غوړیدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نوښنه کې ود ورځ د ودری ترموز چې کوم فکر کوم یوازې د اوریدونکو نه بلکې زموږ تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او د عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي څه وای دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب لاند ځکه کومه په سره ډیر پښتنه اړخ نه لري
bale د ورته از وای ما چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي چې چای هم ډیر خوړل شي هغه هم zarar لري او چای کوم صحیح شای نه دی خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکي او ورور دی ډیر چای نه چکی د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیر وچ کی اوبه دی وی شي بیرته دی پری دی چې شیرګر ماشي تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري فایده لري ډیر اخی وبدیم نشکی چې هغه وجود ته ډیر zarar لري خصوصا معده ته کولمو ته او سردردی پیدا کوي نو ورور دې د چای په واسه که زما مشوره مانی خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جاست مخنیوي کوي یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی هغه دغه جاست د وسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی نو ورور تم توصیه دادا چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو را خلوستلی مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړی خیرات ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او میلمنو ته هم نیکه طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و ډیره مننه ورور کوم زاین ما اړیکه نیولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
الله بغلان مې اړیکه نیولې عبدالرحمن خبرې کومه مایک خبرې کومه دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده دغه چای دغه بادي مثال بعض کسان مثلا ډیر چای چکی او به یخی او بنه چکی او وبو سره غنه لري او بل سره زیات نه پارچی دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعض وبو بد تاثیر پکې د خبره مثال زکه چای چای چکی او زکه داسه تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې اوزل د وینې بدلون ته اړتیا لري داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلومي دي
نو سدا کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کمی یا د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینې ورکول وینې ورکي او وینې ورکول وینې باید ورکي
سلامات سید غوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نه سو ډاکټر صاحب زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو د چای د وبو پاړه باندې پښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ور سره وبوڅ کی څوک وبوڅ کی هم حال ور سره چای څکی نقصت شي دا پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستی ورته یو څه جواب ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدون کې تاسو وایي بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسمیا سروکار وری له ماشومان سره دی کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته قتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي حتما به پات کیږي هغه خفيفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د 200 ته ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی او بهونه دی استفاده وکي کله وچ کی خیر دی zarar نه لري اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط اندومره وایي.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سره کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي، خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیای خرابیږي، او علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ وخون دی شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزای پلان شي، نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن اخلي، رشد کوي، قد نجیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماژور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50 شپېته کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي، حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتاب بچن دی، دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیف وسیږي که یا او جین مثلا متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیرې دوه جینه یا دوه نه زیات درې څلور جینه متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري دوی د وینې ټیسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 15-20 کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو ک هغه باندې باندې هم تام شو چې څو باندې لري دا چې په افغانستان کې کومه باندې عامه ده، کومه باندې مثلا شدید او خفیف او خطرناک ده، په باندې هم تام شولو راځي اوس لږ ځره په عوامل باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارسي ناروغي دي، یعنی لمور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن لمور یا انتقال زیا هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وایډیر نه وړه غیس کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، کچېره مور او پلار دواړه په خفیفه تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید خپل ټیسټونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټیسټونه دي چې باید هغه انجام شي، او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او زمنن هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغو د اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري چې زنجیرونه یې دوه زنجیره یې د الفا اوسیږي دوه یې د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یا نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي. دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي. وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه او سم متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنبه ورور موږ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یو سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یوې جگر دی بلې سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خرابه مریضي ده.
و ډاکټر صاحب په دې وروستیو اونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دا دی چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خالال لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلاوال طبي پلاوال ویل کیږي چې دغه د نګدیا قارب نکاوي هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډیر کلنه تجربه لرئ، شاوخوا په ساعت طفل کې آیا داسې نمونې ډیرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورسره شریکه ده، مثلا کاکا لوری، ماما لوری، خاله لوری وسیگی، یا مثلا زوی وسیگی، ادوی سره باید چې واده و نکی. واده باید بیگانه خلکو سره وکی تو څو چې اینندغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبلیتی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي، نه آرچ منفی منظور می ده، دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی. ځکه په اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلی دي چې تاسو واده کوئ کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړئ او واده وکړئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه له ډیرو کلونو هتل لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولري هم شاید غوینه به کافی نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې واسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، د ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو، هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دي هغه مثلا سترګو دي د غوږونو دي مثلا ایکاګي یا ګراف د قلب اخستل دي چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی و باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو ته ورکړ شي خو کله کله بیا وسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی اوورلوډ کیږي یا وسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د وسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلی ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادیږي چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار وینه ورکو یا دغه شیلیتنګ تراپی یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکو د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه صحیح وسام کولای شي چې اړیکې ونی صحیح د خبرونه لګي شي به پاتې دي دغه کومه دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان درې خدای مکړه نو حتمان به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم د تماس شمیره د 00 22 112 45 40 بل شمیره د 00 22 112 45 40 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم ا دلی دو ورده په دیله چې اړیکونه سي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پات دي ممکن اوریدونکو اړیکونه سي بحث په ورور سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسي لکه زین نور ناروغي باندې ناروغي غوندې کڅ هم په هند او مثلا په د اروپا او دغه نور هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړی چې هغه مغه د اډوکی ترانسپلانټ یا هم انتقال د کورنۍ لبل غړي نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچیر تلاسمیا ډیره شدیده وسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي اما په صورت د عمومي 99% دا مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی اته اتیا فیصده کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند وکړي، څلور اویا فیصده کولای شي ته پنځه څلوېښت کلنۍ پورې ژوند وکړي، او یو پنځوس فیصده خلک کولای شي ته پنځه پنځوس کلنۍ پورې زندگی وکړي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی. کار څومره جینونه کم اوسیږي همومره قابلیت حیات زیات اوسیږي، کار څومره تخریبات ډیر اوسیږي نو همونه د عمر کم اوسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځئ چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لاره چې غږ یې واورستلی. مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. السلام، ستړي مشه.
شکر.
او مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غږ یې تاسو.
او ډاکټر صاحب نن دا ته پوښتنه ده، زه په خپل مریضي زما لنګینې کېږي، دغه سره اډوکی د کمزوري دي، غوښه بېخي د نسته او بېرته په استفاده نه کوي. نو دا الله ټاکی نو لاندې نري لنګي کېږي، دغو پوستکي چې ونیسم په خپله باندې داسې معلومېږي لکه سپېږي دې سلې غونتې، او نور بد پوستکي څه وي لکه ځوان سړي داسې معلومېږي. نو یو دا پوښتنه لرم، او یو کوم خوني کم اندازه لرم چې څومره کړی دي ډاکټران وایي چې وینې کوم خوني کم اندازه لري، ډېره نه لري، وینې ته ضرورت نه لري چې ته وینه ول دی، او دوایي سره به دې سره ور هغه سره بدانه ده کړې. او دومره دا خبره ده، ځینې داسې ځوانانو دي وینې کوم خوني پاره باندې هغه خلک
ظاهر باندې اغیز کې. دا پوښتنه هم په ځای ده، تاسو خپل عمر په اړه ویلوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلی وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر
ښه ښه تر اوسه لا ماشاءالله ځوان یې. مننه، کور ودان، سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو کې کسان خپل نوم وانخسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډیر عمر مې وچ خوړلی وي، او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویل رمه. څور ته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کې، یا دغه تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خو په غوخه ډاک معلومه ده.
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی، غوخه کم شوی ده، او که دا اول نه کچیره اول په غوخه خو او وس بنګر شوی وسیږي، نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، که ډاکټر ورته ویلي دي چې اوس دونه کم خون نه یې چې وینه واخلي نو حتما کم خون دی، او دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خولې د لارې مستعذرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکړي، په څنګ کې ویټامینونه، منرالونه، دا شیان باید دې ورور ته توصیه کړي. ځکه کم خونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیزې لري. باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاکیږي، مثلا قلب ته ضرر رسوي، غټیږي، دماغ خرابیږي، حافظه خرابیږي، مثلا اشتیاق خرابیږي. نو ظاهر ادا دی چې انسان کله اشتیاق خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي، طبعا چې کم خونه شه څیره زیړه کیږي یا خاصفه کیږي، سپینه کیږي. نو دې دپاره تاثیرات هم ظاهري دي هم باطني دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپله غذا باید اصلاح کړي، باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
که دا یې نه وخوري، غوښه نه او هګۍ او دې شیانو نه استفاده وکړي، دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډېر ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم اورتوپیدی مشکل ولري باید اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو، خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي او پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي، چون سنې دونه ډېر جګ نه دی، کولای شي چې ورزش وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم راځي چې دغه د بحث د پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو. فقط ستاسو سپارښتنه ته اړتیا لرو ډاکټر صاحب، څه وکړو چې په تلاسمیا باندې اختنه شو یا هم د تلاسمیا باندې د اخته کېدو مخنیوي وشي یا هم کچ راکمه سي؟ لاندې سپارښتنې که افغانانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته، یو هغه کسانو ته چې تر اوسه تنکي ځوانان دي یا هم پیغلې دي او تر اوسه واده نه دی کړی، منتظر دي چې د ژوند شریک پیدا کړي، کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچ راکمه شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما که چیرې څوک تلاسیمی مریضی ولري نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالج ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات و نه کی او دا آگاهی پیدا نه کی او حمل واخلي، کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې، که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. سمست ځواني لري غاړه شوازې
مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھے لزڑگی آران مجھے لزڑگی آران مجھے لزڑگی آران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو لیتی رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلقو